같아요.
라디오 아사디.
سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر په افغانستان کې دا سهار 15 بجې دي تاسو مخه کلا زده راډیو ناوړي دا سارنې خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کایری چټ بنټ وای د طالبانو پر وړاندې د نړیواله ټولنې د دریز نه والی دا ډله زره وړه کړی دا هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 52 مناسته کې پنځشنبه نه وخت د فبروري 20مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked
که پر طالبانو نظارت ونشي د دې امکان شته چې دا ډله خایي د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخو شول کړي خایي طالبان د افغانانو په ځنګړی توګه د خصو امجنو مذهبي او قومي لګکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي
and oppression
د بنټ پټوکو نړیواله ټولنه د داسې اصول رامنځته کړی چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل عادي کېدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي بنټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دامدار مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کوي ټینګار کوي کچره ته د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنې له خوا اقدام نشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي د هغه پټکو چې پایلي بینې आवाज افغانستان بلکې نړۍ ته وی جوړون کیوي بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لناست وړاندې ویلی وو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا کړکېچن او ژور شوی دی د بینټ په خبره د طالبانو امر بالمعروف وزارت د قانون د پلي کېدو لپاره د بشري حقوقو پراخي سرغړونه کړې دي د نوموړي په خبره د وضعیت په نړۍ کې ساري نه لري او د بشري جنایتونو د ترسره کولو لپاره زمينه برابروي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ته تورخم په دروازه کې چبان دي څلور زره بارړون کې لارې دواړو خوا او تل یوي ونې رهسي د وختو په تمه ولاړې دي پاکستاني چارواکو د نوم نه خود له فشار د زد رډیو مشال څنګه ته د پنځم به پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبراتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی د لار دیوي ونې رهسي د بارړون کو لارې او سربېره د مسافر او ناروغانو پرمختلل شوې ده په سیمه کې د مشال لړیو د خبريال پټوکو مسافر او ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې ډیر دی او د خوراک او څښاک له نشټونه شکایت لري بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمیر لاري چلون کې شکایت کوي چې مالونه په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستاني چارواکو د صدر ډیو مشال برخه ته ویلي د فبروري د 15مه تر مخامه له کابل د خبراتورو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوي ورغلی نه دی د فبروري په 14مه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مرستيال والی عبدالعزیز مصطفی له پاکستاني چارواکو سره کتلی وو خو د لارې د پرانیستو پاړه کومې پایلې ته رسیدلې نه وو پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې و چې له کابل د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو مسافر پر مخ وتړل شو د اوکرين کابینې د امریکا هغه هوکړلیک ته شین چراغ خودلې چې پر بنسټ یې د امریکا د پوزیم برست په بدل کې د هیواد د اوکرين له تبي زیر مو ګټه پورته کولای شي په دې اړه د امریکا او اوکرين ولسمشرانو خبرې تری کړي او په دې طرح یې آماده شوی خلاط روسه پر رسمي ډول لاسلیک شوی نه ده د اوکرين کابینې په هغه بیان کې چې د پنځشنبه پورز د فبروري په 8مه خبر کړي ویلي د اقتصاد وزیر او د بهرنیو چارو وزیر ته اجازه ورکړل شوی چې هوکړلیک لاسلیک کړي تمدان نن جمعه د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پر دې هوکړلیک د نظرات او د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې په موخه واشنگټن ته لاړ شي اټکل کیږي چې زيلنسکي به په دې لیدنه کې حادثه وکړي په سیاسي او پوځي برخه کې د اوکرين لپاره د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي د اوکرين ولسمشر فرانس فریس خبري اژانس ته ویلي د هوکړلیک هغه سند دی چې د امریکا او اوکرين ترمنځ په راتلونکو کې نورو همکاري وتل لار خلاصه کړي دغه پټوکو دغه هوکړلیک پړه د اوکرين او د اوکرایني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. او د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلې لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په لس کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپلې فیسبوک پاڼې خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کیچ تمه چې ما درلوده تاوني و. په دې ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپل هغه اشاره په اړه هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واو یا منډلو پوره کولو وروسته یې په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغه حرکتونو یې چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی و، له راشد خان مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیونز ټرافي لوبو په لړ کې د لاهور په قزاقي لوبغاړي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله. شو افغان لوبډلې د روستي اور په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوزولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د پنځو وکټو په تاوان 306 منډې وکړې چې واو یې ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپل دریم لوبه له استرالیا سره لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. دا کډوالو نړیوال سازمان ویلي اقلیمي بدلون 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړی دي. خو په وروستیو سیلابونو کې بیا د افغانستان جنوب ډیر ځپل شوی، لکه د هغې د هغې سیلاب ځپلې غږ ورو چې په دې سال سیلابونو کې د کورنۍ څو غړي له لاسه ورکړي.
د فون را باندې ونړېدل ازما یو یو مینه و یو میلور د سلور ورسره کوه او یو میزم د شپږ کارو د درې سره په کې لاړ.
نورستان کې هم د اقلیمی بدلون او وروستي ورختون لکه بل خلکو ته زیانونه اوختي.
دغه لار چې د موسمی بارونو او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې لغړ غوښتي چې وسلوال مقاومت پریږدي او د دې ګوند منحل کېدو لپاره یو غونډه راوبولي. دا چې د پی کی کی مشر اوس مهال چرته ده، په دې اړه به وروسته راپور درکو. نور مطالب مشته ملتیا مغواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بې ځای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرې وکال کې په زرهاو کسان د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپل مینو پرې خودو تړ شوې دي. د دې سازمان په ټکو اقلیمی بدلون افغانان له خپل مینو د بې ځای کېدو سربېره بشري مرستو تړ کړې دي. د کډوالو د نړیوال سازمان د تازه راپور په داسې حال کې خبر شوی چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب کې سیلابونو په لسهاو کسانو ته مرګ ژوبله واړول او په لسهاو کرنیزه ځمکې هم ویجاړه کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د اقلیمی بدلون لکبله پاتریو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبه په ورځ پر خپل وی پانی خبر کړی ویلي اقلیمی بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بی ځای او بشري مرستو ته اړمنی کړی دي. په راپور کې زیاته شوې پاتریو دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیخې لکه سیلابونه د افغانانو د بی ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم پټوکو پاتیرو دولسو میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 15,000 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځایه شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2021 او 2022 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځایه شو شمیر 9,800 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال
سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سختو ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلۍ او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل دا روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړ. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. دغه شان دوه سوه څلوېښت کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب وهوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو روغتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخت وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغېزمن کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لویدیز نورستان د وابلس والی کې ترافیکی پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړ او تن نور ټپیان شوې دي. د ځای چارواکو خلکو په وینا پیښه د دواب او مندورلس والی ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي په وجه رامنځته شوې ده. په نورستان کې ډیری سړکونه له پخوا تنګ او کندو کپر و، خو د تیر کال او اوسنیو بارانونو له کبله دغه سړکونه نور هم خراب شوي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې د سرپرست والی لرسنیز دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پنځشنبه ورځ لغرمی ورسته یو ډاټسن موټر چې ل لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دواب ولسوالۍ د سنگي پول ساحه کې ل سرک خوښ شوی، پکې یو ماشوم مړ شوی او اته تنه ټپیندي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د نورستان ډېرې سرکونه له پخوا تنګ او کندو کپرو، خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړی او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي راډیو ته وویل
دغه لار چې د موسمي بارونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه له سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خرابو او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچن نور هم جوړې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېرې کلی او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوي چې د موټر چلوونکو د لږې بېغورۍ په وجه موټر له سرک خوېږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکوونکو د نالوستۍ د له منځه وړلو لپاره له پنځه ویشتو وزارتونو دولتي ادارو سره د سواد د زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواد به برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 20 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلي چې د دې هوکړې لیکونو له مخې به په 404م تعلیمي کال کې د 5م او 8م بست 9000 خدماتي کارکونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه د غشان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به په ګډه خپل نظامی منصوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړې چې دا به ساره اقدام به د هواد لری پروتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمه چې د دوی په وینا پخوانی حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا اوس خلک مثال په دند ګمارل شوي دي چې هغه مثال تعلیم نه لري، تعلیم نه دی کړی، اوس هغې لپاره د سواد موضوع برنامې په لار اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهلي کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کاره یم. دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او 14 کاله یې زده کړې کړي، هغه مهارتونه چې دوی یې په 14 کلونو کې ترلاسه کوي په 2 یا 3 میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په 3 کلونو کې له 6 ټولګي پورته انجینر له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده. خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي و چې د مخکینی حکومت 80% کارکونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال دربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو 2 میاشتې وروسته ویلي و چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو سیمه ایز موضوع اخلو. د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت او د دې ګوند منحل کېدو لپاره دی یو غونډه راوبلي. او جلان عبدالله او جلان چې استنبول ته نږدې په زندان کې له 1990 کال راهیسې بندي دی، د غوښتنه په پیغام کې خپل پلویانه کړي. تر اوسه د ترکی دولت په رسمي ډول د جلان د غوښتنه په اړه خبرګون نه دی خوندلی. نور تفصیل په دې راپور
د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لازندانا پیو پیغام کې لخپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایترسیدو غوښتنه کړې ده. عبدالله اوجلان چې استنبول ته نږدې پیو ټاپو کې زندانی ده، د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 20 پیو پیغام کې د خپل ګوند لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت دی پریږدي او د ګوند منحل کېدو لپاره دی غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلی او پریکړه وکړی ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پریږدي او پی کی کی د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره یې په پنځشنبه لیدلی و. د اوجلان د تاریخي پیغام د کوردستان د پی کی کی او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیر خي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخنی په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دي شي.
د ترکیې په جنوب ختیځو کورد میشته ولایتونو دیاربکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدلو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیې د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل د پیکی کې د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیت د ترکیې د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام د رامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته. یوازینی حل لار یوه دیموکراتیک اجماع ده. پینځاویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استانبول ته نږدې د امارلي پټاپو کې زندانی دی. که څه هم هغه په زندان کې دی خو پر پیکی کې د پام وړ اغیز لري او تمه ده چې د پیکی کې غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیکی کې ګونه په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیه او د هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دی وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکام شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې و.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم اروزګان ته ورشو چې اروزګانیانو د افغانستان د کرکټ د تیر ورځې بریا په خوشحالۍ ولمانځلې ده. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لاسونو د پړکار او شور د اروزګانی ځوانانو دی چې د تیر شپې د کرکټ د بریا په پاری وهي. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهم شی به ثابت شو کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوان کې غرق شو. د ګیمیچ بریا نه یوازې د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستره بریا و. د اوروزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بیساره مینه لري د برښنا د نشټون لامل د کرکټ د تیر سپیشالي د سیمیز رادیوګانو په مرسته تعقیبوله. د اوروزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د لوبو د خوشي په پار د ترنکوټ شار ته راغلي و د ازادي رادیو سره په خبرو کې داسي وویل.
نن رفیولا روزګانی دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. اول سر کې خوندوره وه، وروسته یو څه سره خراب شوه، مګر بیا هم په یو ډیر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله. ولا داسې د طاقته ووت واورې ډیر خوشحاله سو. ولا دا چې و انګلینډ چې دی ډیره او تکړه دغه دی لوبډاله ده د مر سره چندانې لوبم نه کول وای دی کمزوري دي نه. نو بس موږ خو وایو د خپل افغانستان مو دی خپل د کرکټ لوبغاړي مې دي چې زمرد دیواد وځلې نه دی زمرد د افغانستان نوم لوړ سی. بس
زمانو مشکل رحیمی دی د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. واکن یعنی څنګه چې زمرد تمه وای نه زمرد خپل لوبغاړ ته تمه غسی لوب وک په بیټینګ کې وک په بالینګ کې و څنګه چې زمرد ټول افغانانو تمې وي هم دا رقم لوب زمرد پکار لکه څنګه لوب شي وکړه ابدا چې لوب زمرد پکار دی کدا چې لوب یو کومه شب مر یعنی مر بنړیوال کپ مخبل کوټ خپل وطن افغانستان ته راوړو. نو واکن شه لوب وکړه بالکل بیخی خوشحالی و که در تو همه اینیمور پر خپل جمعه که نزایر داشت خوشحالی لکه پر مرش یه وقتاری زکر مرش یه واداسی خطرناک تیم تا شکست ور کردی چه آقا ده کرکیت بنسطی شدن که تیم دی چه آقا انگلستان دی.
نمی کمین آقای ده پینالی واسه دن که ما دیر زیاد خوشحالی و ما بیخی دایوالو بغاری خود دیر ورد زلیدی بیخی دیر پا خوشحالی ما دا خود دیر اساس مکولی خو بازی دیر پا اساس پر دلتا زلوت لچی دیر لج مندی پاتا بیا و بیکیتو ما غدی شدی دخلای سوی مشتای
د اوروزګان ولایت سیمیز چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه وازی د کرکټ د میدان بریا ده بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمنی ده. دا یادونه ورده چې د اورزګان ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دې سیالۍ د بریا د لمنځلو په پار د شارو وټونو تراوتلې دي او خوشحالي لمنځلې دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501.
وسمرزو په افغانستان د افغانستان په جنوب کې کندهار ته کندهار کې د غواګانو فارمونه د ودی سره د بازار د نشټوالي لستونځ سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره یو وده کړی چې للارې مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلون کوي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شې دی غاځي چې کله باندې کله ځان یې نو وسه په دې شې دوه مشکل جوړ کړی.
لدی فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شې دی بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 غواګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودی سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 غواوی دي، 40 لک افغانۍ سرمایه گذاری سوي ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم لوې ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري او زموږ راتلونکي د لپاره سره پلانونه لري، د فارمداران د لپاره سره پلانونه لري. زموږ د دولت څخه موږ غوښتنه
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکو وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بي خورا اټټي سوي دي.
زموږ غواړي ته وشي چې بنسي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډې ډیر یاني دي چې میم لري کندیم لري به خډې ډیر سنان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شي چې بس وچ شي چې بنسي زموږ هغه چې خپل کندار ته موږ ورکو.
مې وازنه غوښتنه ده چې پروژې چې باید بندي شي او یا که بندي نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګيږي او درګې درڅنګ باید هغه شې دي چې تبعي شې دي او هغه چې پروژې شې دي دا غوښت ترمنځ باید توپیر وسی.
دا کمپنی پر مخ لاړ شي دا شې جن کې ارزښت پیدا کړي. زموږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاتن د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په کور په داري غواره نیولې ده وسی دغه شې دوه ته ګر کور ګوري.
بلخ د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پودری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پودری شیدو 8% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10% تلوړه سوي.
بهر نه د شوده واردات زیاتو مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وټونه دلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخت خبره د تعرفه ده. مونږ په اوه کې چې تعرفه 15 او یا اته پیسد وا مونږ دغه درش پیسد ته لوړګړه او پاینده کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو کله به مونږ د ملدارانو مشکلات ته ګورو کچرته د ملدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعرفه په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې هغه شینه به مونږ اخو چې ملدارانو حمایت
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدې دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنی له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
azadiradio